شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت څخه غوښتي چې له طالبانو سره د سولې په موافقې ودرېشي. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله احمد تکل خبروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. او اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت منلی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون شپاړس غړي وژل شوي دي. د دوی موټرې، وسلې، یو د شکا او نور مهمات تخریب شوي دي.
د ننګرهار چارواکو پرون له دې مخکې په هسکې مینې او خوږیانیو ولسوالیو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 40 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. طالبانو تر اوسه د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي. د غزنی چارواکي په یوه هوایي برید کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو یې د دې پلان مخه ونیوله. طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو وړ نه ده. د اترا ویان سعید شینواری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او لمنې ټول هیواد ته وغځوي.
نورو شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅوي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همداراز د کیفیت کچه پراخه او خکې.
افغانستان تر اوسه هم د نړیوالو معیارونو په اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت ومنه. په دې چاودنو کې چې په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې، 22 کسان ووژل شول. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران چوک په یو سرخلاصي بازار کې وشوه، شاوخوا 110 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د داعش ډلې خبری اژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي دي چې په دې برید کې د دوی دوه جګړه مارو ځانونه والوزول. په دې بازار کې د چاودنې پر مهال له 3 میاشتنیو محدودیتونو وروسته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ له روسي چارواکو غوښتي دي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. ناوالني چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، په روانه اونۍ کې مسکو ته له راستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. روسي چارواکو د ټول هیواد په کچه د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې د ناوالني ډېر ملګري نیولي دي او پر نورو یې فشار زیات کړی دی. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل چې روسی چارواکو د شنبه په ورځ د پلان شویو مظاهرو په درشل کې د ناوالنی سیاسي فعالان او محصلان ځوروي، نیسي او ویروي. او وروستی خبر، اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د زړو د پالنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړې. دا پیښه پرون پنجشنبه د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې وشوه چې په ترڅ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی، د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 11 نور کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له منیجر او دریو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې له طالبانو سره پر کړې موافقه ژمن پاتې شي. آیا د امریکا نوی حکومت به له طالبانو سره په موافقه کې بدلون راولي؟
اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او اداره چې د افغانستان به مسؤلانه وزیر
په کونړ کې ژورنالیستان وایي چې د کار ساحه تنګه شوې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت ساحه بیخي را تنګ شوې.
افغانستان ته له کومو هیوادونو برېښنا واریدي شي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سرپل ته.
اسلامی دولت یا داعش دلی د بغداد د چاودنو مسئولیت په غاړه واخیست. زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په مزنی سپدول شپږ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 سپه اورید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د 6 کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه به ورزوي. د ښاغلي قریشی د څرګندونو جزئیات اجمل ان په یو راپور کې راوړوي.
څروان صاحب، شاه محمود قریشی لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د بایدن د اداري په راتګ سره په دې اړه باندې عکس العمل خي او څرګندونې کوي، په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د بهیر په توګه په وړاندې. شاه محمود قریشی د الجزیرې تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د هیواد تمه لري چې د امریکا نوي اداره به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل پاتې شي او هغه څه چې دلته شوي دي هغه به شاته کوي نه. د ټینګار کړی دی چې دلته شوي کارونه چې اشاره یې د سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته ده، دا باید د نوي اداره مخکې ویسي، نه دا چې ترې شاته شي. شاه محمود قریشی هم دارنګ ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري یو لوی بریا ده چې د پکی د پاکستان همکاري دی، یاد کړی دی چې د پاکستان په همکاري شوې دي او دا مهم څه دی او باید کار ورته وشي. د یو ځل بیا یادونه کړې ده او د روان تاوتریخوالي پرې د سولې د خبرو په ګډوډونکو اچولې ده چې د په وینا د ننه په افغانستان او بهر د افغانستان نه ځینې خلک شته چې د شاه محمود قریشی په وینا د جګړې له اقتصاد نه ګټه لري او هغوی دغه تاوتریخوالی زیات کړی دی. شاه محمود قریشی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت لا دمخه د طالبانو او امریکا ترمنځ له شوې تړون نارضایتي څرګنده کړې وه. پرون د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي یو غړي مولوي عطالالله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناخوښي نور هم واضحه کړه. وی ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرا یوې څنډې ته شوی و. ښاغلی لودین چې د افغان دولت د مرکشي پلاوي یو مهم غړی دی ویویل چې دوی تمه لري او توقع لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په شوي تړون باندې به نوې اداره د بایډن غور وکړي. همدارنګه افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې له سی این این سره په مرکه کې ویلی دی چې که د امریکا نوی حکومت له افغانستان نه سرتیری او عسکر وباسي باید د دواړو لورو په تفاهم او داسې وباسي چې هغه دوی ته د وړاندوینې وړ وي. اخوا وسلوالو طالبانو استازو چې په دوحه کې دي د دوحې د مرکچي پلاوي یا د سیاسي دفتر وایان ښاغلي نعیم پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په وینا هغه مرحلې را رسېدلي چې د دوی نور طالب بندیان باید خوش شي.
او بل دا چې دلته راغلي چې کله بین افغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصیږي. همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین افغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا دي هغه وختونه پوره شوي دي خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی.
طالبان په داسې حال کې د خپلو نورو بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې د دوی مخکې تر 5000 زیات خوشې شوي بندیان په اړه ویل کېږي چې یو شمېر بیرته د جګړو ډګر ته هم ستانه شوي دي. او همدارنګه افغان حکومت ټینګار کوي یا انتقاد کوي چې د بندیانو خوشې کولو د تاوتریخوالي په کمېدو کې کومه همکاري یا مرسته ونه کړل. افغان حکومت وایي چې که دوی بندیان خوشې کوي یا نور اقدامات کوي نو دوی بیرته په بدل کې د ورکم یا اوربن وخت نه لري. وروستۍ خبره دا چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا چې د بهرنیو چارو وزارت ته کوم شخص نومول شوی هغه هم په وروستیو کې کانګرس غړو ته ویلي چې دوی به د طالبانو او امریکا ترمنځ په شبي هوکړې باندې بیا غور وکړي او وګوري چې آیا دا ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په خاطر په دې توګه کړی وو کنه. ټولې خواوې او ګټې او زیانونه یې پکې سنجولي وو.
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې ډېر راضي نه دی او دوی دا اعتراض لري چې د دې موافقې په نتیجه کې نه په افغانستان کې جګړه سړه شوه او نه اوربندو شو او یوازې د طالبانو بندیان خوشې شول. دې ته ورته نظر یو شمېر نور افغانان هم لري، البته د سیاسي چارو ځینې کارپوهان، او دوی د بایدن له حکومت ته غواړي چې که نور ځواکونه له افغانستان وباسي نو مسؤولانه دي وباسي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس شاغلی نبیل دی، رحمت الله نبیل. خپل اندیشنه په دې اړه پرون د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې د داود جنبش د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګند کړ.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکتر او شخصي کرکتر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې اتکا وکړي نسبت دې ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامیم ونیسي. شک نشته چې امریکې هر حکومت چې وي هغې ته د خپلې ګټې اولویت لري، اما اساسي تفاوت به داوي د ترامپ د ادارې او داری چې د افغانستان به مسولانه وزي، یعنی په دې معنا چې هغه به داسې شی میراث نه پرېږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بېرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ور ولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغو څه تفاهمنامه چې امضا شوي دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات براوړي او ممکن بعضی دکه د مذاکره میز معمولا د امتیازات او ورک راکړي سلاده پدی که او غابه سنجوی چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري نو پدی که ز د مطمئن ما چې مثبت تغییر به کی راځي د افغانستان د ګټو په غبا څه نظر کې نیول کیږي اما په ټوله کې به عمومی تلاش ده که چه ده هم به دقیق مزلی ندان به اصطلاح آبرومن دان خلاص که
ستاس خپلا تجربه لاغا وقتنا چه ده ملی امنیت رئیس واس لبایدن مرسیال و لسمشر نتصده ده افغانستان تا چنگ گوری زینی وی چه اصلا وی چه ارزک نور که
بیا هم زمو خپل خبری ترازم ده ده خو شخصی نظریات کل کل مطبوعات که چرا وقت لگه ده افغانستان پر گچه دیر نمال میده وقت که او روست دیگه هم ده کمپاینو پا وقت که هم چویل چه افغانستان یو ملت نشه که دلی او یا پاقی وقت که چویل چه پاکستان مخت پندوز دل اهمیت لری اما دلتا و سیستم در خپل تحلیل ورکوی چه کم موارده که چه تغییرات دوی باید خپل پولیسی که ولری او دیگه پس با دای مخت زی نو او دوستانه شرایط که دی کور دینا نا دی خپل هم دیر جنجال دی مشکلات لری نو ممکن اگر لند الله اما یو سه متفاوت الله را انتخاب که بیا هم اتکاب زیاد پا خپل امنیتی تیم باندیوی اگر مشاوری مشاورین او اکثر مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لري او هغه د خپل قوتو استی په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي په غیر باندې په تمرکز وکړي دا بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستل کې کومه وسیله د فشار دی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې دی داخل دی او پاکستان لو بکری ده چه تقریبا طول خواهو نده ده امتیاز ده اخستل و ورطی ها لری که غد سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی نو ده با ولی دلشی چه ده نوی تیم اولین وار چه ده افغانستان مسائل یا مرور کردی او اگه تغییرات چه بخواه وقت نوست پور راغلی دی هم پا داخل ده افغانستان که هم پا منطقه تبر اگه مسائل به طول تاثیر لدی نو زده ده اگه شخصی بخوانی نظریاتی دلت زیاد دی قضیه ده افغانستان که شک تاثیر به ولدی اما دیر اساسی تاثیر به ولدی مهم داده چه نوی پالیسی به چه توگه ده پا میز باندی خون کیه
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیلو چې د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی او اوسنی حکومت د نظرونو د توپیر په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم یوه بهرنۍ موضوع د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې چې په یوه مارکیټ کې شوی و لږ تر لږه 2 تنه وغوژل شول. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2 ځانمرګ بریدونه په دریو کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دی ځکه لشته لږه 2 تنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اعماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 غړو دغه بریدونه وکړل. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حمله پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې لومړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پېښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پېښې د تلفاتو شمېر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې د مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه توندلارو د جګړو په ډګر کې له څو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید سپاندې دېش کسان وژل وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقي جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمېنه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2018 کال کې په دې هېواد کې تر درې کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دښتو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هېواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمي بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې ورتنګه کړې ده. دوی وایي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کارونه نشي کولی. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په کونړ کې مشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسبه فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحب خیر تنگ شوی. مخکې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تل چې دغه سیمې مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې وس دومره پټاړه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وای په خاطر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویریدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوه میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوی دی، دا واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ یې په اندېښنه کې اچولو. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. لار خو نن غوښتنه دا ده چې ژورنالیستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالیستان به تر طرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې په خوار ځای ته رسیدګي کولای شو د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښت لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه وسمش کولای لکه څنګه چې په خوام کوو.
د ژورنالیستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وای خبریالان بې پری او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دې د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالیستان بے طرفه خلک یو، په چا پورې تړلې نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالیستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالیستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو غوښتنه ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکوونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل:
موږ متحد یو چې د رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالیستانو امنیت باید تامین شي. خو د دې څه پیښه نه کوي. موږ ټولو امنیتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ژورنالیستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبریالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو، د کاري چاپیریال په راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه شپږ خبریالان او یو شمېر مدني فعالان وژل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن له دوه تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه مو لغمان ته ځانګړې ده. د لغمان اوسیدونکي دي خبر اوسي. ټاکل شوې ده راتلونکي اونۍ مزار شریف ته د ترکمنستان د برېښنا لیږد پیل شي. همدارس په کندهار کې د لمریزې انرژي درې پروژې پیل شوي. پر دې موضوع چې هغه برېښنا به اوس څه کیږي چې مزار ته له ازبکستان راځي، ملالۍ بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلې چې افغانستان اوس له کومو هیوادونو برېښنا واردوي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برېښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برېښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برېښنا ورکړي. بیا د مزار برېښنا چې ازبکستان لخوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایټکې ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برېښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګازونه برېښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه ګذاري ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو دې سره د کابل د برېښنا ستونزه 100% د منځه ځي او همدارنګ نورو ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برېښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برېښنا وارده شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټ دی. دوه 15 میگاواټ او یو 10 میگاواټ پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوې دي. د غودري وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده دوی د برېښنا شرکت سره شل کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برېښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي دوی به په برېښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
تاسو له پیغامونو
د مګه دا 2014 راغلی ماجر له پاکستان او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرورت 15 کال په مخ تیر کړ. یم په کومه زونه پرمیت دي هغه کار خلاصوي او منځک هم څه ډېرې دي. منځک هم نقشې ما چولې دا منځک به درکو په دې شاره کې په یو بله بانه هم غلطي موږ نور واس نسته. یوې خواته نه دي منځک اخیستو څوک راته وایي چې دا واخله. نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو سرپنا نه لرو. جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول چې موږ ته دې دا د کورو نمرې راکړي. موږ ته دا خپل ژوند توضیح کړي چې موږ خپل ژوند پرې جوړ کړو. هیله مې دا ده چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غامو خوري. السلام په احترام.
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالی سخنی عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم. دا کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپاره بند شوی ده. دا غټ موټر باردار موټر سی موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روان دي. نو ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور پورې کسان دغو غم وخوري. کوچنی موټر خو دا ښه دی غټ موټر والا ټوله د ستونزو سره مخامخ دي. لار ډېره کچه ده ډېره خرابه لار ده. دا مر پرې بند دي پلچکونه لوږه وسوي دي.
بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د ننګلان کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د